محکمه د قضایا پلاوی د غړیتوب لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر کاندید قاضي برت کوینا د جنسي تشدد تور پورې کېدو هم میلیونونه امریکایانو ته ټکان ورکړ. پر قاضي کوینا د هغه د ښوونځي وې هم صنفي ډاکټر کریستین بلاسی فورد تور پورې کړی چې درې لسیزې مخکې په 15 کلنۍ کې جنسي تشدد ورسره کړی او روحاني ځورولې ده. کریستین فورد د دسمبر په 28 نیټه د امریکا په سنا کې چې د جمهوری غوښتونکو تر کنټرول لاندې ده د قاضي کوینا پر ضد په یوه فوق العاده غونډه کې شاهدي ورکړه. خوبرت کوینای تورنه رد کړل. میلیونونه امریکایانو د سنا د قضایه کمیټې دا غونډه پر ټلویزیونونو وکتله. د امریکایي ښځې او سیاست مطالعاتي مرکز مشري جین سینزاک ویلي چې د ټولو مسلو په امریکا کې دا سیاسي فرهنګ رامنځته کړی چې ښځې بل اخره د قدرتمندو سړیو له زور زیاتی د عدم رضایت او مخالفت څرګندونه پکې کوي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایو بل خبرونه ته زه سید کمال شریف هرکلای کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د نړیوالو بشرپالو حقوقو د قوانینو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ځانګړو تحقیقاتو د څنګه مشر محمد عالم عزیزی دی. عزیز صاحب اشاره خلاص
بخیر وسیز هم په خپل قدم کې لومړی د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم.
ډیر مننه عزیز صاحب. ک لومړی اوریدونکو ته د نړیوالو بشرپالو حقوقو د تاریخ په اړه معلومات ورکړئ.
نړیوال بشرپال قوانین د نړیوالو حقوقو د یو مهمه څانګه ده او مختلف تعریفونه لري. کیدای شي موږ د نړیوال بشرپال حقوقو تعریف داسې وکړو چې نړیوال بشرپال قوانین د نړیوال انساني قوانینو یو څانګه ده چې په ملي او بین المللي جګړو کې د افرادو او هیوادونو د حقونو مسولیتونو ترڅنګ د جنگ د دوړو خواو د جنگ د ښکېل غړو هغه مکلفیتونه او وجایب مکلفیتونه هغه روښانه کوي.
ډیر مننه. که اوریدونکو ته د نړیوالو بشرپال حقوقو د اصلي او اساسي اصول په اړه معلومات ورکړي چې دا خپل کوم اصول لري.
لکه څنګه چې مخکې موږ په تعریف کې وو د نړیوال بشرپال حقوقو په تعریف کې مهم ټکی انسانیت دی. یعنی دا معنی چې د انسانیت دغه حقوق او ځانګړتیا ده چې یعنی د جنگ په جریان کې هم باید کېلې غوړې د انسانانو هغه انساني کرامت احترام او درناوی وکړي او دا په جګړو باندې ناظر قوانین دي او د جګړو د اړخونو مکلفیتونه او سری کرښې ټاکي چې په جنگ کې کوم د جنگ کېلو غړو ته چې کوم چې په جنگ سره اخته دي د کوم څه مکلفیتونه لري کوم کارونه باید وکړي کوم کارونه منه دي د جنگ په جریان کې. متاسفانه جګړه په خپل یو بده پدیده ده اما بلې خانه د جګړه او منازعات دا د انساني ژوند د بشریت تاریخ یو جز دی واقعیت دی چې هر وخت په مختلف عواملو په خاطر د انسانانو ترمنځ جګړه او شخړه منځته راځي. نړیوال بشرپال قوانین وایي چې په دې باندې بحث نه کوي چې کوم طرف د جګړې په حق دی کوم طرف د جګړې ما په حق نه دی اما په دې باندې بحث کوي چې په جریان د جنگ کې څنګه موږ وکولای شو دغه د جنگ د بی ځایه زیانونو د بی ځایه تلفاتو څخه جلوګیری وکړو. هغه کسان چې په جنگ کې دخیل نه دي هغه ځایونه چې دغه نه نظامی استفاده نه کیږي څنګه وکولای شو چې هغه حمایت کوو هغه ته ضرر ونه رسیږي. ټول بحث په دغه باندې دی. راغلی ستاسو سوال جواب کې د نړیوالو بشرپالو حقوقو هغه اساسي او مهم اصول 15 مهم اصل لري نړیوال بشرپال قوانین چې دغه اصول باید په شخړو په جنگ په جریان کې مراعات شي. د ښکېلو خوړو دغه لومړی تر ټولو مهم اصل تفکیک دی. تفکیک په دې معنی چې د جنگ کې لړخونه باید د ملکی او نظامی خلکو ترمنځ تفکیک وکړي د دښمن او د ملکی خلکو ترمنځ تفکیک وکړي او د ملکی اشیاء او د نظامی اشیاء و ترمنز تفکیک وکړي او باید دې ضرر ونه رسوي. همیشه باید دوی چې هر نوع جنگي عملیات پر مخ بیایي، مخکې دې چې عملیات سر ته ورسوي، باید دغه اصل په نظر کې ونیسي. دوی باید تفکیک د ملکی خلکو او د دښمن او د ملکی خلکو ترمنز باید تفکیک کوي او ملکی خلکو ته باید زیان ونه رسي. دوهم مهم اصل د نړیوالو بشرپالو قوانینو تناسب دی، په دې مانا چې دوی باید په هغه عملیات چې کوي، هغه سلاوي چې دوی خلی، په هغې کې تناسب په نظر کې ونیسي. تناسب په دې مانا چې دوی باید داسې اسلحې نه کار واخلي چې هغه متوقعه نظامي ګټه یې تخریب نه ډیره نه وي، تخریب یې ته هغه متوقعه نظامي ګټه ډیر نه وي. د مثال په ډول یعنې یو هدف دی کله په کلاشنکوف لاسته راوځي، په هغې ځای کې موږ باید د راکټ نه استفاده ونه کړو. نو دغه تناسب مهم اصل دی چې دا په نظر کې ونیول شي چې لوګیری کوي د جنگ د بې ځایه تخریب او د ملکي خلکو ژوند ته ژوند به مسؤول وي. درېیم اصل نظامي ضرورت دی. موږ باید د جنگ ښکېړې غواوې مکلف دي چې فقط د دومره قوې څخه کار واخلي چې هغه نظامي ضرورت دی. کله چې هغه خپل نظامی هدف چې ماته کردن یا تابک کول د دښمن دی هغه لاسته راشي، دغه نه اضافه د نور قوه استعمال ضرور نه دی. دا یو اصل دی چې باید په نظر کې ونیول شي. بل اصل محدودیت دی. محدودیت هم چې د جنگ کېلې غواړي که هغه د دولت دولت سره جنگ وي او یا د ډلو ترمنځ جنگ وي یا د یوې ډلې او د دولت ترمنځ جنگ وي، دغه د جنگ ټول کېلې غواړي دا په انتخاب د صلاح کې په انتخاب او استعمال د سلاح کې لا محدود صلاحیت نه لري. دوی محدود شوي دي. ځینې سلاوي دي چې باید استعمال نشي د جنگ په دوران کې. د هغو استعمال جنگي جنایت دی، د هغو استعمال معنا دی، لکه بیولوژیکي سلاوي، لکه کیمیاوي سلاوي. نو دا ډیر مهم اصل دی. او پنځم مهم اصل هغه انساني رویه ده، یعنی په جریان د جنگ کې ښکېل غواړي او د ښکېل غواړو هغه مسؤولین او هغه سربازان او هغه جنګیالي باید همیشه د حتی د خپل دښمن په مقابل کې هم انساني رویه ولري. کله چې دښمن د دوی زخمی کېږي د جنگ په میدان کې، دوی مکلفیت لري چې هغه تداوي کړي، شفاخانې ته یسي، یا دښمن چې کله ژوندی نیسي هغه باید ونه وژني، هغه باید شکنجه نه کړي. دغه انساني اصول دي، اسرائیلي رویه ده، چې دا یو مهم اصل دی نړیوالو بشرپالو قوانینو چې د جګړې په وخت کې باید په نظر کې ونیول شي. او نو په عمومي سطح د نړیوالو بشرپالو قوانینو هغه اساسي مفکوره دا ده چې بعضی کارونه حتی د جګړو په وخت کې هم جواز نه لري. او دا قوانین د خلکو څخه د حمایت او د ساتنې په موخه که هغه ولسي وګړي وي او که خپله جګړه ماران وي وضع شوي دي. یعنی تنها د ولسي وګړو نه حمایت نه کوي، بلکې خپله د جګړه مارانو نه هم حمایت کوي. مز هیڅوک حق نه لري چې جنگي اسیر ووژني، هیڅوک حق نه لري چې زخمي د زخم په حالت کې ووژني یا تداوي نه کړي یا اجازه ورنه کړي چې شفاخانه کې خپل ځان تداوي کړي. دغه اساسي مفکوره د نړیوالو بشرپالو قوانینو ده.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی داسې تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وک درشي
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا بکرم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو. مونږ د حکومت څخه خواهش لرو چې مونږ د وګړو باندې بس لرو
فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجست. عزیز صاحب، تاسو د بشرپالو بشري حقوقو د قوانینو د اصول په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړل. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د جګړې شکیل غاړو تر کومه حده دا قوانین مراد کړی دي.
مخکې ما اشاره ورته وکړه چې په عمومي سطح موږ په نړۍ کې دوه ډوله منازع او جنگونه لرو، یو بین المللی جنگونه دی او یو داخلی جنگونه او داخلیش خړی دی. بین المللی جنگونه چې دولتونو ترمن جنگ وي، د یو یا ډیرو دولتونو، او داخلی جګړه چې د دولت او مخالف ډلې یا څو مخالف ډلو ترمنځ جګړه وي او مشکل وي او شخړه وي، د دې موږ داخلی منازع وي. په دغو دواړو منازعو کې که هغه بین المللی وي که داخلی وي، ټول هر اړخ د جنگ کې هغه دولت وي که د هغې دولت مسله مخالفین وي، هغه که د دوو مخالفو مسله و ډلو په منځ کې جنگ وي، چې جنگ او ټوپک یې واخیست او عملا یې په جنگ باندې فایل وکړ، دغه د جنگ ټول اړخونه مکلف دي چې دغه نړیوال بشرفعال قوانین په نظر کې ونیسي، د دغه نړیوالو بشرفعال قوانینو احترام وکړو، دغه نړیوال بشرفعال قوانین تطبیق کړي، عملان یې تطبیق کړي او درناوی ورته وکړي. خو که کومه یوه ډله کوم طرف دغه نړیوال بشرفعال قوانین نقص کوي، نو دوی د جنګي جنایت مرتکب ګرځي. د دغه نړیوالو بشرفعالو قوانینو نقض یا د جنګ د قوانینو نقض د جنګ په جریان کې جنګي جنایت دی. که یوه ډله مثلا قصدن ملکي خلک وژني، د جنګ په جریان کې دوی جنگی جنایت مرتکب ګرځېدلی دي. هغه کار څوک وي او یا د داس تکتیک نه کار خلی، دغه اصول چې موږ کوم یاد کړل دا په نظر کې ونه نیسي، دوی مرتکب دي جنگی جنایت ګرځي. جنگی جنایت موږ تاسو پوهیږو چې د نړیوالو جرایمو د جملې څخه دی. موږ درې نوه نړیوال جرمونه لرو چې یو یې جنگی جنایت دي چې په هر وخت او په هر زمان او په هر مکان کې د تعقیب وړ دي، او د دې لپاره ملي او بین المللي میکانیزمونه شته. په اول قدم کې خپله دولتونه مکلف دي چې هغه کسان چې جنگي جنایات مرتکب ګرځي باید هغه نه پوښتنه وکړي، عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسي. خو که چیرته دولتونه نه غواړي او یا نشي کولای، موږ نړیوال میکانیزمونه د دې لپاره لرو. افغانستان د نړیوالې جزایي محکمې عضو دی، په هغه صورت کې نړیواله جزایي محکمه باید مداخله وکړي او دغه کسان چې مرتکب دي جنگي جنایتو
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بچ
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری به کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیر زایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ، سہجد دې چې د خط په ملال ولم چې زما په باب د خلی دی پوهیږم.
ستا خطونه ټول زما سرته پراته دی.